د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر اغلاس دوه بجې سوې نن دوشنبه ده د اسد 18 د 1390 هجری المریز کال د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه د مخکښو د پروګرام ته ځانګړې سوې ده خو تر هغه مخکې خبرونه لرو پام وکړئ د دې ساعت مهمه خبرونه ته قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ اتم پړاو خبري پایتور رسیدیم. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي دوی د افغانستان د سولې په اړه خپلې ملاحظې لري. د سره صلیب نړیوال ټولنې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده او د هانګ کانګ نړیوال هوایي ډګر وتړل سو. پوره خبرونه واوري دوی بجی دی د ازادي راډیو اوریدونکو د خبرونه مو تر درو بجو پوري ده. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تم پړاو خبري نن پای ته رسیدلې دي. د وسوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد نن په ټوئیټر لیکلی چې د خبرو دغه پړاو اوږد او ګټور وو. مجاهد ویلي د دواړو خواو ټیمونو تر نن سهار وختي پوري سخت کار وکړ او په دې سلا وسو چې د نورو خبرو او اقداماتو لپاره دي له خپلو مشرانو سره مشوره کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد یا کومونورو امریکایي چارواکو تر اوسه په دې خبر باندې عکس العمل نه دی څرګند کړی. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په دې اړه چې په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو د خبرو اترو د اور پای ته رسیدلی وویل چې خپل ملاحظې لري. صدیقی ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل
مونږ وګورو مونږ به خپل ملاحظات همیشه لرو. مونږ وضعیت د نږدې نه څارو او د ټولو هر هغه خبرې ترې چې په پایلې آتشبسي او د جګړې ختمېدو مسلې مونږ لپاره مهم دی.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن د طالبانو د 15 زندانیانو د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. د ملي امنیت ریاست په خبر پانه کې چنن رسنوي تاسوول سوي ویل سوي چې دا څرګنده نقش د چټ افغانستان حکومت د سولې لپاره کلک تعهد لري. د ملي امنیت ریاست په خبر پانه کې په ډیر نور جزئیات نه دی ورکړ سوي. دا هم نه د څرګنده چې په خوشو کسانو کې د وسلوالو طالبانو لوړ رتبه غړي شامل دي کده هغوی عادي وسلوال خوشی سوي دي. د سره صلیب نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي لامل اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ادارې له لوري په یو بیان کې چې نن خبر شوی راغلی چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو سره سم ملکي تلفات نه دي کم شوي. په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر خوان پدروسکار په دې بیان کې ویلي چې د ملکي خلکو کړاو ته کومه پاملرنه شوی ده. په دې بیان کې په افغانستان کې پر روغتیايي مرکزونو او روغتیايي کارکونکو د حملو د زیاتوالي یادونه هم شوې ده او ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږ میاشتو کې داسې نه پینځوس پیش سوی دي. خوان سکار ویلي چې دی چې د سولې لپاره خبرې کیږي د جګړې ټولې خواوې باید سره لدی چې د سولې خبرې کیږي خو د جګړې ټولې خواوې باید د ملکي خلکو امنیت او د روغتیايي مرکزونو خوندیتوب ته پام وکړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف چې له ډیر مودې راهیسې نه ولیدل سوی او داسې انګیرل کېدل چې شایي مړ سوی وي د کسپین اقتصادي فورم په غونډه کې نن راڅرګند سو او وینا یې وکړه. دا غونډه نن په ترکمنستان کې پیل سوه. د غونډې د پیل مراسمو لایو یا په مستقیم ډول تلویزیوني خپرونې کېدې. بیردی محمدوف تر 30 دقیقې زیات وخت پر پوډیم ولاړ وو او وینا یې کوله. هغه په وضاحت خبرې کولې او روغتیايي وضعیت یې ظاهرا ښه معلومېده. په نورو ویډیوګانو کې چې خپرې سوي لیدل کېږي چې بیردی محمدوف د غونډې په څنګه کې د روسیې آذربایجان او قزاقستان له صدر اعظمانو سره کتلی او د ایران د جمهور رئیس له لومړي مرستیال اسحاق جهانگیری سره هم خبرې کړې دي. د هانګ کانګ د نړیوال هوایي ډګر چارواکو نن وویل چې ټول بهرني پروازونه یې لغو کړي دي. په هانګ کانګ کې نن څلورمه ورځ ده چې د حکومت مخالف مظاهره چان د نړیوال هوایي ډګر په اصلي ترمینل کې راغونډ شوې دي. د هانګ کانګ د نړیوال هوایي ډګر له لوري په خبرو شوی بیان کې راغلي چې ټول عملیات په شدت له خنډ سره مخامخ دي ځکه زرګونه مظاهره چان په دې سیمه کې د دوی په ترمینل کې راغونډ دي. د هانګ کانګ نړیوال هوایي ډګر د نړۍ له ډیرو مشغولو هوایي ډګرونو دی. په هانګ کانګ کې لسونی راهیسې د دیموکراسي په پلوي مظاهره کیږي. د نن ورځې په پایل کې د هانګ کانګ پولیسو وویل چې هغوی د اوبو پاشلو ځانګړي موټر د اعتراضونو سیمې ته ورستوي او کچېری مظاهره داسې ځای ته ورسېدي چې د خلکو شتمنیو ته زیان ورسېد یا د خلکو عوامه نظم مسؤلیت ته جدي ګواښ ولیدل سو استعمال کړي. د هانګ کانګ حکومتي چارواکو ویلي چې پرون د پولیسو او د اعتراض کوونکو ترمنځ په نښتو کې 45 تنه زخمیان شوي وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د راتلونکي اونۍ په پای کې اوکراین ته رسمي سفر کوي. دا به تر هغه وروسته چې ولادیمیر زلنسکي د اوکراین د جمهور رئیس په توګه په کار پیل کړي. اول وار وي چې د یو بهرني هیواد صدر اعظم اوکراین ته رسمي سفر کوي. نتنیاهو به د اسرائیل لومړنی صدر اعظم وي چې په وروستیو شلو کلونو کې اول وار کیف ته رسمي سفر کړی. له اوکراین مخکینۍ کتنه هم نوموړی د 1999 کال د مارچ په میاشت کې چې هغه مهال هم د اسرائیل صدر اعظم ترسره کړې وه. نتنیاهو به په دې درې ورځني سفر کې چې د اګست له 13 تر 14 ترسره کوي د اوکراین د جمهور رئیس زلنسکي سره وګوري او په کیف کې به د هغه یادګاري څلی ته ورسي چې د 3000 یهودانو، اوکراینی ملت پالو، روما خلکو، همجنس پالانو او د نورو هغو وګړو په یاد جوړ سوی چې په 1940 میلادي کال کې د جرمني نازیانو لخوا وژل سوي. اوریدونکو دا د ازادي راډیو د ساعت مهم خبرونه. د ازادي راډیو دا خبرونه لکه څنګه چې مخکې ویل تر درو بجو د نورو څو دقیقو کې څلوېښتو دقیقو کې به زما همکاره فرشته غني در سره وي د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کوي.
مخکخی خزی
اختر پر ټوک ټوک راغی نمې او گیشته ان د غاړې تعویزونه. سلامونه او اختر مو مبارک شه. په دې هیله چې خوشاله شی به ولري. زه فرشته غنی یم او تاسو د مخکې خزي خبرونه ته غوږی است چې اختر افغان خزو ته ځانګړي شوی. په دې خبرونه کې به په اختر کې د افغان خزو مصرفیتونو، دودونو او رواجونو په اړه وغږیږو. په خبرونه کې را سره ملمنی سیهی ترینر او د یو خصوصي پوهنتون استاد مریم بدری او لیکوال او ژورنالیست شازیا هوتک ملمنی دی. تاسو اخر اخلاص وایم او مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. اختر مو هم مبارک شه.
سلامات اوسه مننه.
لومړی غواړم اغلی بدری تاسو څخه پوښتنه وکړم چې د خپل مصروفیتونو په اړه راته ووایې. معمولا هغه کسان چې په صحي برخه کې کار کوي ډېر کله اختر او کار سره ګډ شي.
مننه ډېره زیاته فرشته جانې. سلامونه نیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته. هیله لرم چې اختر یې تر دې دمه په خیر تیر کړی اوسي او ټولو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. نو څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه، هغه میرمنې چې د باندې کار کوي او د کور مصروفیتونو کې هم مصروفې وي، یو بعضې ورته مشکلات پیدا کېږي، خو په هر صورت بیا هم دوی غواړي چې رسیدګي وکړي هم کورنۍ ته او هم بیرون خپل کار ته. نو په دغه خاص ورځو کې بعض وخت نوکریانی وي او هم مصروفیتونه زیات وي په دې موضوع کې. نو موږ زیات کوشش کوو چې هم همغه کورنۍ ته رسیدګي وکړو او هم بیرون کارونه ته.
ډیر کله د باندې وي کنه دننه په دفتر کې یا هم د دندې په ځای.
بعض وختونه زیاتره وخت راغلی چې دفتر کې یم او بعض وخت داسې کېږي چې بیا کله مثلا اجازه واخلو یا هم د کور کې هغوی هم غواړي چې موږ باید په خاصو ورځو کې ورسره حتمان واوسو. نو ډیر کله په دفتر کې او په کور کې هم وختونه همدا رقم ته سمه توګه د میلمنو سره یا نور کارونه او جنجالونه وي، خو زیاتره د باندې کارونه مصروف دینه زیات دي مصروف.
اغلې هوتک مغختل می ساسل نه هم پښتنه وکم چې اختر سره څنګه یاسي. دا اختر مو هم د تیر اخترونو په سیر مصروفه تیر کړ کنه؟ البته تیر شوی خو نه دی، دوام لري، خو پایلې څنګه وو او اوس څنګه دوام کی؟
په لومړی کې خو سلام تاسو ته مریم جان ته، اختر مو مبارک شه، نوی جامې مو مبارک شه، او یو ځانګړی سلام ټول اوریدونکو ته چې دا زموږ غوړي د غوډه هم اختر مبارک شي. نو په دې هیله چې لومړی ورځ په خیر تیر کړی وي او د دوه ورځې هم ډېر په خوښۍ خوشحالي سره تیر شي. څنګه چې تاسو پوهیږئ په اخترو کې مصروف یو، مونږ خو دا اخترم د نور اخترو په سیر باندې مصروف یو، بس مونږ یو رسانه دي.
تل خوشاله خوشاله اوسې درنه اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې ونډه سره وخلی د اړیکو شمیرې 0995340 او 0922255 کولای شئ چې پوښتنه هم مطرح کړئ او که اختر مبارکي هم کوئ د غلی بدری او غلی هوتک سره نو مهربانی اغلی هوتک که چیر لکسمو د کار پاړه معلومات راکې چیر څه مصروفه او معمولا څومره وخت د باندې اوسېږي آیا کل وخت پیدا کیږي چې تاسو د کورنۍ سره هم مجلس وکړئ خبرې وکړئ خو فکر کوم یو اړیکه لرو وروسته به د پوښتنې ځواب ته راشو ښاغلی بریالی ښه راغلاست خبرونې ته
سلام علیکم اخوری
علیکم سلام خیر اغلی
آغا تاس تا دی اختر مبارکی وای ما و تاس وای ما
دیر امانه نستاس دی هم اختر مبارک شی خیلی بریالی سخوانه نه اختر مبارکی رکره نو مهربانی و تاکسی
نو څنګه چې تاسو وګورئ مریم جانې مونږ هم په مختلفو رسنیو کې کار کړی دا او فعلاً هم کار کوو ډېرې وخت په کور کې نه یم متاسفانه ځکه چې تاسو خپله ښه پوهیږئ نیمه ورځ پانتون شي او نیمه ورځ کار شي بیا نو چې کور ته هم راشي ستړې ستومانه هغه کورنۍ ته دونه وخت نه پاتې کیږي یو څه وخت هغوی هم شکایتونه کوي ډېری وخت خپله هم خپه یم چې یعنی کورنۍ ډېره خوږه وي که نه چې څنګه خپل کورنۍ ته وخت نه پیدا کوم خو بس د ژوند مصروفیتونه دي مونږ هم پکې مصروف یو
تاسو ویل چې زده کړې کوئ په کومه برخه کې مو زده کړې کوئ او کوم څومره رسیدلی دي
د ما خو د ژورنالیزم د پوهنځي دریم کال دی او همدې کې مصروفه یم تر څنګ مې په تلویزیونونو کې کار کړی دی همداسې بانو تلویزیون کې ژوندون تلویزیون کې او ځینو نورو رسنیو سره هم مصروفه یم او څنګه چې تاسو ویلې ځینې لیکنې هم کوم ادبی نو بس په دغه کارونو باندې مصروفه یم
تل خوشاله اوسه او اقل بدری غواړم چې ستاسو د کار په اړه معلومات راکړئ چې عموما کوم ځایونو کې تاسو مصروفه یاستئ کار مو څنګه دی وخت پیدا کیږي چې تاسو وکولای شئ چې کورنۍ سره هم وخت تیر کړئ که څه هم تاسو ویل چې ډیر مصروفه یې خو بیا هم ځینې دندې دي چې نیمه ورځ دي خو ځینې دندې دي پوره ورځ مصروفه یې
مننه فرشته جانې زه خپله په یوه نیمه دولتي شفخانه کې فعلاً کار کوم د صحي ترینر په حیث باندې او د دې تر څنګ په یوه خصوصي پوهنتون کې تدریس هم کوم نو کله کله داسې وختونه هم راځي چې کورنۍ ته ډېر کم وخت پیدا کیږي خو بیا هم زه ډېر کوشش کوم چې هم دواړه کارونه مې په سمه توګه ترسره کړم او تاسو پوهیږئ چې په روغتون کې کار کول لږ څه ستونزمن دي او ډېر زیات یعنی وخت غواړي باید حتما موږ ته په سمه توګه رسیدګي وکړي او په خصوصي پوهنتون کې کله چې زه خپلو هلته زده کوونکو ته درس ورکوم نو په هغو کې م تقریبا په هفته کې یا دوه ساعته یا درې ساعته زه د هغوی سره یم او مصروفه یم خو بیا کوی شم چې دواړو ته په سمه توګه رسیدګي وکړم او په روغتون کې مې کار ډېر څه یعنې علاقه ورسره لرم او دواړه تقریبا لږ صحیح
ښاغلی اخونزاده د تلیفون پر لیکه دی مهرباني وکړئ اخونزاده صاحب
السلام علیکم زخ په سلامونه تاسو ته تاسو محترم مېلمنو ته وړاندې کوم د شتار اخم غزن د بزیست ولایت د بالا منغر د ولسوالۍ څخه په تماس
علیکم سلام خیر اغلی خبرونه ته
زه زاول د دې هفته مبارک د افغانستان ټول مجاهد ملت وايي مو ساس مېلمنو ته ټول او زنګ ته ټول هم چې زما راغلي
ډیره مننه مهرباني
ستاسو زمين منو څخه ما سوال دا دی چې رسمي کارو ته داګه دفتر په ورځ کې یا نور داسې ورځې چې معنا مناسب چې ورځې دي چې ته په داګه د کار کوي سره کوم ته د خپل مېلمنو ته خپل کور ته خپل اولادو ته سره کوم رسیدګي کوي سره کوم اوقات گزاري کوي اغه ته ورسیږي ولې چې په دا کوزو کې دا اختر په ورځ کې دا سړي خپل په کارو کې دا پاتې شي مانا خپل کار څه نشي رسول ته څه رقم دا رسمي کارونه او خپل میلمنو ته او خپل اولادو ته رسیدګي کولای شي او بل خپل د او د کار په دا کله معلومات راکړي ازمې سره میلمنو څخه ما سوال دی دغه سوال چې خپل د کار خپل د خپل د شخصي ژوند په باره کې کوم معلومات راکړي ډېر به مهرباني دا سوال ته کې جواب راکړي ډېر
مننه ژوندی اوسې
خو فرشته جانې زه پوه نه شوم چې سوال زما نه و کې همیر مون هوته
دواړه نو زه پوه شوم دواړه نه پوښتنه هم ده
او بل دا چې دوی فکر کوي چې موږ درې میلمانه یې موږ دوه میلمانه یې او وایان د خو خپل فرشته جانې
کله داسې شوي چې د اختر ټولې ورځې تاسې نوکري وي او د کور مسائل او د کور کارونه او د باندې کار څنګه سره تنظیموي بیا وروسته شخصي ژوند په اړه هم خبرې وکړو
ها زه به درته وایم نو څنګه چې دوی ولې د دوی یو پښتنه دا و چې تاسو څنګه خپل میلمنو ته رسیدګي کوي او غي سره یو ځای کاروم کوي ما مخکې وویل چې ما په مختلفو رسنیو کې کار کړی ده او چې کله د اختر لومړۍ ورځ شي نو زه د هغه تلویزیون د تاریخ نه وایم چې زما خپلوانو زما قدرمنو هیوادوالو اختر مو مبارک شه کچیرې مې وخت پیدا کړ خو ورځم او که وخت مې پیدا نه کړ نو هغه د تلویزیون د تاریخ نه ورته مبارکي وایم نو په دغه ځان ته نه خلاصوم
هغه بدري ډیر کله تاسو په روغتون کې اوسېږي هلته داسې کومه رسنۍ شته چې تاسو خپل کلیوالو ته دا پیغام ورسوي
فرشته جانې متاسفانه هلته خو داسې کومه رسنۍ نشته نه خو زه ستاسو د رسنۍ طریقه غواړم خپلې کورنۍ ته او ټولو هیوادوالو ته بیا هم نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم هیله لرم چې دا اختر د سولې اختر اوسي او زموږ په ګران هیواد کې بلاخره سوله راشي او ټول په امن کې ژوند وکړو نو تاسو روغتون خبره وکړه روغتون کې خو همیشه مریضان دي او د هغوی سره مصروف وو نو داسې رسنۍ تر اوسه خو نه راغلي او نشته
غوښتل ښاغلي اخندزاده چې په دې اړه پوښي تاسو خپلو میلمنو ته څنګه رسیږئ دا چې په رسمي کار کې هم مصروف وي د باندې
میلمانه خو واقعا د عید په دریو اول ورځو کې نام خدا زیات وي خو بیا کله چې مثلا موږ هغوی سره ونه وینو کور ته راغلي بیا موږ په هغو ورځو کې چې رخصت لرو یعنی د اسکیجول مخکې ځو او تقسیم اوقات نه وروسته کومه ورځو کې چې په روغتون کې نه وو یا هم رخصت وو بیا د هغوی لیدو ته ځو نو انشاءالله میلمانه نه خفه کیږي ځکه پوهیږي چې دوی هم د باندې کار کوي هم د کور او بل ده چې په کور کې تنها موږ نه یو نو مورچانه کورنۍ او خورانه میشته دي چې د هغوی نه مهمان نوازی وکنی
واده مو کرده ایده که شخصی جوان تا مورا شو
شکر دخلی درستان درست ما دنه دی کرده یا مون چرده
معمولا دا خبر ازینو کسان ازینی کسان وای شکر د خدای لکه تاسو چې ویل خوشبختانه واده نه دی کړی زین کسان بیا خوشبخته کیږي ورسته د واده نه نو تاسو ولې داسې یو نظر څرګند ک
دا خو مې ټوک او کله فرشته جانې خو زه د فکر کوم چې واده ډیر لوی مسولیت دی سینم اول باید په مکمل توګه خپل تحصیلات پای ته ورسوم او بیا ورسته د واده په هنګله فکر وکړو چې زه اوس هم تر اوسه پورې د ماسټری پروګرام کې درس وایم او تر اوسه مکمل درسونه مې نه دي خلاص شوي او څنګه مې چې ویل چې واده ډیر لوی مسولیت دی اول باید په مکمل توګه ورته آماده اوسو بیا ورسته واده
اغلی هوتاکه غواړم په دې اړه پوښتنه وکړم چې کله داسې شوي چې ځینې کلیوال ستاسو نه خپه شوي یا ناراضه شوي وي چې تاسو نه یې ورغلي اختر مبارکي دپاره یا هم هغه مو نه دي لیدلي
د کاته کم شوې دي ډېرې وخت هم داسې شوې دي ان تر نن ورځې پورې داسې زموږ میلمانه چې راغلي دي یعنی تقریبا زما دریم کال دی چې زه په رسنیو کې مصروفه یم او تاسو خپل په رسنیو کې کار کوي تاسو د رسنیو مسؤلیت معلوم ده نو دغه درې کالو کې دا د اختر درې ورځې به هېڅکله داسې نه دي راغلي چې زه به خپلوانو کره ورغلی یم نو د هغوی ګیلې هم ډېرې دي بیا د ما اختر وروسته د اختر نه شروع کېږي مېلمستیا مې بس چې اختر خلاص شي بیا ورور ورځم نو بیا هغه ځینې د ما خور راسره ټوکې کوي چې تا هغه وخت کې ورځې چې میوه خلاصه وي نو زه ورته وایم چې نه زه د میوې خوړو ته خو نه ورځم خو زه خیر د هغه تروریانې مې چې دي هغوی سره بیا ټوکې کوم چې ما برخه وساتئ بیا به زه بعد د اختر نه درځم د خیر سره نو ډېری به خفه کېږم خو بیا هم څوک چې همده اوس زموږ غږ اوري خپلوان مو هیوادوال مو د زړه د کومې نه ورته د لوی اختر مبارکي وایو
بله په افغانستان کې میرمنې کله چې اختر را نږدې کېږي ډېر کله ورته آمادګي نیسي ځینې کورنۍ کلچې آماده کوي روټونه او داسې داسې کوم څه آماده کړي دي مخکې د اختر مو آمادګي نیولې و اختر د پاره کنه
عموما ټول کورنۍ هم دغه کارونو کې مصروفې خوسه کړي چې مونږ بار کال د کلچې ارسه تیار اخیستل خو یو کار چې سکه ما وک خپل خجور مې نوې زده کړو او په خړې مې نو ان شاء الله چې هغه ملمنه چې مونږ کار راځي نو شي جنوي به او نو ما ته خو خوان راکزه چې ما په زحمت کله و ما ته خوان راکزه چې مزاده ردی او کني نو په نه پوهیږم
تاسو واده خړې دی ژوند مو څنګه تیریږي
ولا زخب دا نه وایم چې خوشبختانه نه واده مې نه دی کړی نو بدبختانه نه وایم واده به هم په وخت باندې کوو فعلا زده کړې کوم او ان شاء الله په وخت چې سمو په نصیب کې وي بیا به ګورو
الله قربان دا یو اوریدونکی د تلیفون پر لیک لرو مهرباني وکړئ
سلام علیکم محترم مبارک
ستاسو دې هم مبارکي څوک
ډیر مننه محمد کبیر افغان
خراغ لاس خبرونی ته محمد کبیر
من نه د خو تاسو څخه پوښتنه ده چې هغه لیکوالي کوي نو د دې څنګه په شعر شاعري کې هم دغه لري رول لوبي او که لیکوالي کوي نو کوم باسو کوي
ډیر مننه کوروا دا ښه اغلی هو تاک تاسو لیکوالي کوي آیا شاعري هم ورسره کوي کنه یوازې لیکنې کوي
والله متاسفانه د شاعري استعداد خو نه لرم خو شاعرانو سره ډیره زیاته مینه لرم او ځینې وخت کتابونه د غوی چې کوم نوی کتابونه یې اغلولم نو ان شاء الله که د الله غوښتنه او خدای پاک د استعداد راکړي نو شاعر به هم شم کوچنی شاعر البته
غوښتل مې چې دې ته هم راشو چې په بیلابیلو ولایاتو کې دودونه مختلف دي اغلی بدري فکر کوم د میدان وردګو ولایت ده که راته وایي چې په میدان وردګو کې ښځې څه دودونه لري د اختر دپاره او معمولا څومره مصروفې وي
من فرشته جانې د کابل او د میدان وردګ رواجونه تقریبا یو شان دي خو په ولایتونو کې مېرمنې همیشه زیاتې مصروف لوسي چې هغوی د اختر لپاره بعضې ځانګړي شیان پخه کالکه خانهی کلچې د تنار کې چې هغوی جوړوي پخوي او کور مثلا پاکوي او آمادګي اختر لپاره نیسي او کابل کې هم مغه رقم ته رواجونه دي نو دوی زیات زحمت وباسي چې یو ښه دسترخوان جوړ کړي له اختر دپاره او هغه مهمان نوازي او کوم مثلا میلمانه چې ورکه راځي ډېر یعنی خوشحاله ورنه لاړ شي او زیاتره یې هګۍ جوش کوي د ماشومانو لپاره چې په هغې باندې مختلف رنګونه وهي او کله چې ماشومان د اختر په لومړۍ ورځ هغوی کور ته لاړ شي نو خالي لاس لاړ نه شي او د هغوی دپاره جوش کړې هګۍ ورکوي بعضې کله هم دسمال ورکوي نو د ماشومانو د خوشحاله کولو لپاره دغه کارونه ترسره کوي او د غټ عید یعنی چې د قربان په دې کې هم هماغه رقم نارینه په اوله ورځ ډېر مصروف وي چې قرباني ترسره کړي او یا قرباني کې شریک وي یا هم قرباني چې دا کړي وي او ذبحه کوي نو زیات فرق نه لري هماغه رواجونه چې دلته په کابل کې دي په میدان وردګ کې هم هماغه رواجونه
یوه لنډۍ ته وایي ته د اختر په سبا راشه زه به در وزم تورې سترګې سره لاسونه که د سرو لاسونو په اړه خبرې وکړو د نکریزو دود هلته په میدان وردګو کې څنګه دی آیا د کابل په څیر هغه کوم نقشونه چې ځینې نجونې اچوي چې اوس هغه تقریبا کمرنګه شوی دی هلته بیا د نجونو دود څنګه دی تاسې هلته اوسېدلی یې لیدلی مو دي
من نه فرشته جانې زه هلته نه یم اوسېدلی سمه ده کابل کې موږ پیدا شوې ما او همدلته مې مکتب لوستلی دی یا خو تللی یم هلته مې د کورنۍ بس کسان شته دي د نکریزو په اړه درته وایم ټولې هغه پیغلې نجونې او یا هم هغه کوژده شوې نجونې او یا هم کوچنیانې ډېر زیات هیل لري چې کله اختر شي دوی باید تر ټولو ښې نکریزې ولري او لاسونه یې ډېر ښه سره شي
نو ښو نکریزو تعریف به څه وي مثلا هغه نکریزې چې تیز رنګ اخلي
او د دې په نظر او زموږ نظر هم هغه نکريزي چې ښه رنگ واخلي او دوی کوم هغه نقش ور باندې جوړوي هغه په سمه توګه یې ښکارا شي. نو هلته هم نجونې ډېر زیات غواړي چې نکريزي په سمه توګه لاسونه یې ډېر خسر شي، او کله چې زه ماشوم او زما هم خپله ډېر زیات نکريزي خوښېدلې، یعنې د شپې به مو چې کله لاسونه سره کړي وو تر سبا پورې به ډېر زیات منتظر وو چې دا اوس زر ومینځو چې څه رقم رنګ یې اخیستی دی. نو ډېر هلته خوښوي نکريزي. خو کوم نقشونه چې په کابل کې مثلا اوس نجونې استفاده ورنه کوه هلته شته دي خو کم اوسي.
دا که راته ووایي چې ډاکترانو صحي ترینره چې تاسې یاستئ، آیا هغوی هم نکريزي کوي؟
هو دا په دې معنی نه ده چې مثلا څوک چې په روغتونونو کې کار کوي صحیح ترینران دي، ډاکترانو هغوی هم شوق لري مخصوصا په عیدونو کې، ځکه موږ دوه عیدونه لرو، د خوشحالۍ دوې مهمې ورځې دي. نو حتما کله چې دا ورځې راځي موږ د کورنیو کې راځي، هغوی د مکمل مانا راځي، نو نکريزي دلته هم استفاده کوي.
ام دوست مم لسونه سره راغلی
ما ویل چې مال ډیر خوښیږي.
بله، له کندهار فکر کوم اوریدون کوي لرو، مهرباني وکي. بله زمون غږ غوري.
بله ما فرشته جانې دفتر جو مبارک
ستاس دې هم مبارک شي. څوک یې له کندهار؟
له کندهار سره شیرین اغا یم. فرشته جانې تاسو ملمنو ته سلامونه وایم.
کوروان درنو ریتون کو داری کشمیر وی هم شریکوم 0979 15 30 او 0925 50 کولای شي چې په دې شمیرو سره اړیکې ونیسي. اغلی هوتک مخکې د دې چې دغه پوښتنې جواب تر راشي، غواړم د تاسې د لغمان ولایت یاست، هلته د خزو څخه راته وغږیږي چې په لغمان کې کلیوالي خزي څنګه دي، دودونه کله تللې یا هغه مو لیدلې دي، کله کوم اختر کې ورسره پاتې شوی؟
بلکل پرشته جانې، دما متاسفانه یو کار دی چې دما ټول ماشومتوب په پیښور کې تیر شوی دی، او خو خوشبختانه چې بیا په 15 کاله وړاندې مونږ راغلو خپل هیواد ته، نو لغمان ته هم زم لغمان راته ډېر ګران دی. واقعاً چې هغه ځینې وایي که نه ولایتونه، خو ما ته خپل ولایت ډېر ګران دی، زړه ته مې ډېر نږدې دی. هلته مېرمنې عموماً تاسو چې ګورئ د کور په کارونو کې مصروفوي، او هغه زیاتره دندو ته نه ځي او اختر کې نه. هلته یو رواج چې دی چې پروس کلي زه اختر کې تللي وم، ما یو د کاکا لور د کوژده شوې وه، نو لومړی اختر دی، همدغه یو اختر ما په لغمان کې تیر کړی و. هلته دا کله چې د اختر لومړۍ ورځ شوه او دا د زوم کورنۍ راغله، نو څنګه چې تاسو وویلې چې مریم جان وویلې چې په وردګو کې ماشومانو ته هګۍ جوشي او دسمالو کې ورکوي، دوی روغن جوشي او دغه هګۍ جوش کړې وې، دی په دسمالونو کې بیا تړلې وې، او دغه زوم سره چې کوم ځوانان راغلي وو، دوی ټولو ځوانانو ته یې د دسمالونه ورکړه. نو دا یو رواج و، نو ما په لومړي ځل ولیده او ډېر خوښ مې شو. مالې تاسو نو ډېر ښایسته رواجونه لرئ، او بیا کله چې په ښار کې اوسم هغه رواجونه دلته نشته دي، خو واقعاً چې هغه مینه او هغه اخلاص چې په هغو خلکو کې دی، هغه په ښار کې ډېر کم لیدل کېږي.
تاسې وویل د دغه دود په اړه، آیا دا معمولا د ناوې کورنۍ د نجلۍ کورنۍ آماده کوي دا څه؟
بلکل، دا د نجلۍ د کورنۍ نه د هلک کورنۍ ته آماده کېږي. هغه زوم خو په د اختر په ورځ چې کله راځي، نو زوم دپاره د چمتووالی نیول کېږي.
که په کوژده شوي باندې نور هم هغه نجونې چې کوژده یې کړې ده، که راته ووایي چې د هغوی دود څه دی؟ مثلا په اخترونو کې هغې ته جوړه وړل کېږي، هغه جوړه څه ډول وي که معلومات راکوي؟
نو څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، د عیدي په نوم یو څه دي کنه، چې دا اوسني ځوانان بیخي ستونزو سره مخ کړي دي. خدای پاک دې زموږ خلکو ته انصاف ورکړي. ایدی ورته وړي مخکې د اختر نه او په دې کې څنګه چې پوهېږي بس جوړی او بنګړي سینډلي همداسې نکریزي او نور دودونه یي. اوس دا دودونه یو څه زیات شوي دي، څنګه چې تاسو پوهېږي اقتصاد ورځ په ورځ ضعیفه کېږي او دا دودونه ورپسې لا زیاتېږي. نو اوس بیا په اطراف کې په خصوص دوی هغه پسونه ورته وړي چې ډېر دې زوم په کور باندې فشار راځي. نو د ما په نظر که دغه
خواهشونه دي یا وړاندیزونه دي که د کورنۍ
اصلا که د ما په نظر یو جلۍ به هېڅکله دا خواهشونه لري چې دونه چاته تاوان ور وړي. دا د کورنیو خواهشونه دي او هغه پخواني دودونه دي چې موږ یې اوس هم بدرګه کوو.
ځینې کسان اغلې بدرې ځینې کسان وایي چې دغه دودونه مېرمنو خوان هم رسوي بیا وروسته له واده نه یا په هغه جریان کې چې دا کوژ کړی ده. تاسې څومره په میدان وردګو کې له داسې کیسو سره مخ شوي یې چې بیا وروسته له واده نه نجلۍ ژوند تریخ شوی دی؟
فرشته جانې، زه دا نه وایم چې نشته دي، شته دي. اوس هم هغه ناسم دود نشته دي په میدان وردګو کې چې نجونې مثلا د زیاتو ولور په مقابل کې او د غلطو رواجونو د کابله قرباني کیږي. نو زما هیله دا نه له ټولو کورنۍ نه چې هیله کوم ما د خپلې لور خوشحالۍ ته ډېر اهمیت ورکوي نسبت دو ته چې وایي چې د خلکو خبرې رواجونه کلتور دستور. سمه ده، تر یو حده که هغه د هلک کورنۍ مثلا ولري کومه خبره نه ده، اما دا چې زیات فشار ورباندې وړل کیږي دا به یوه غلطه خبره وزي.
یو اورېدونکی لرو، مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای څخه؟ علیکم سلام، مهربانی. اختر مبارک شي. نوم مو څه دی؟ له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ له کندهار. ښه راغلې.
ما ته یو خبر راغلی، خبر راغلی سره پام کوي د خبرې ته سمه ده. او بله غوښتنه مې دا ده، تاسې وایئ چې د کورو باندې زموږ کور باندې زوري سره باندې زوري شپه به کلر باندې څه شتي دي؟
یعنی هلته په کندهار کې داسې دودونه نشته دي که تاسې ووایئ چې هلته څنګه دي د ښځو په اختر کې دود څه کار کوي، اختر یې څنګه تیریږي؟
زه خو پوه نه شوم د دوی په سوال باندې.
فکر کوم شاید د دودونو په اړه یې خبره کړې چې مثلا ځینې کسان چې کوژده شوي وي دا زیات ناسم دودونه دي په افغانستان کې چې دوی ویل په دوی په سیمه کې وجود نه لري. نو
دا دوی کوژده کړې وه او ډېر په راحتۍ سره د نورو نه نو خبر ځکه.
ډېره ښه خبره ده چې داسې خبرونه مونږ اورو او داسې یوه ستونزه په کوم ځای کې موجوده نه وي. خو اختر په ستونزو نه غږېږو، ستاسې په ژوند او کاروبار به وغږېږو. خو بیا هم یوه اړیکه لرو، وګورو چې څوک دی، له کوم ځای څخه مهرباني وکړئ.
سلام علیکم خورې تا ته او د راډیو ټولو همکارانو حضرینو ته د لوی اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دغه اختر په افغانستان کې د سولې د امن اختر وګرځي. زه د راډیو همیشنی همکار ګلمرجان درک یم، د خوست ولایت نه درسره تماس کې یم.
ښه راغلاست ښاغلی ګلمرجان، مهرباني.
مننه. واقعاً لکه څرنګه چې موږ ګورو دودونه پک لري، د هر ولایت زون ته دودونه دي. ځکه دلته په خوست کې درته وایم چې په خوست کې همدغسې لکه تاسو مخکې خبره وکړه، په اختر کې دغه ایدې راسره وړي. که موږ فکر وکړو په عموما کې خو لومړی دا ښه کار نه دی چې موږ دغه دود رواج کړو، ځکه
چې دغه سه کورنۍ شتون لري چې حد یاکل دمر وسم نه لري چې یو کورنۍ د فرای دی بنه تیار کی بورو کې یو تر ته خبره کوله چې موږ غن یو چاکا دی ورلنه تر شلو زره پورې موږ دی باندې مصرف وکړو نو تاسو ته کوم چې دمر زیات مصرف دی باندې کیږي هر اختر کې نو دغه څومره ځان دی نو
چې مخاله ګل مرجان دغه څومره څومره موجوده ده او څومره بیا دغه وضعیت د خزو پر ژوند باندې ناوړه اغیز کوي ناسام چلند د هغې سره وروسته لواده کیږي
بالکل کیږي دا کوم فکر وکړو یو ستونزه دلته موجوده چې ډېرې په کورونو کې کوي څوک به د اقتصاد نه ډېر کمزوره وي که چېرته هغه یو کورنۍ کوم یتي وړي سبا د سره د کور کې هغه خلط هم دغه پیغور پاتې کیږي چې ګوره تا خو پلورګنی تا پلورګنی ولې نه راړي
ډېره مننه مهر غږ مو په سمه توګه نه راځي کور وته خلک ښاغلي ګل مرجان څخه مننه چې له خوسته اړیکه نیولې وه اغلي بدري غواړم بیرته راوګرځم ستاسې کار ته کله چې تاسې پوهنتون ته ځئ او هلته تدریس کوئ چلن مو د مغه مسلینو سره څنګه دی ځینی استادانی ډیر جدي خو ځینی بیا ډیر آرام په صنف کې دریږي او تدریس کوي
من نه فرشته جان زه همیشه په خپل ژوند کې په هر کار کې غوړم تعادل ولرم نه دومره یعنی جینی استاد او نه هم دومره آرام نو زه د مسلینو سره واقعا ډیر ځان راحت احساس کوم او هغوی زما ټول ویاړ دي هغه کسان دي چې کن د افغانستان راتلونکي په غوي پورې اړه لري او ډیر زیات کوشش کوي نو تاسو د خبرو وکړه چې
چلن مو د مسلینو سره څنګه دی
نو زما زه خپل یو آرام یم او چلن مې هم د مسلینو سره آرام دی او هغوی هم ډیر زیات احترام لري او زه داسې فکر کوم چې همیشه باید موږ غواړو چې موږ ته احترام وشي احترام باید ولرو نو متقابل احترام د دې باعث ګرځي چې موږ همیشه آرام او راحت اوسو او ښه رویه ولرو د ټولو سره هغوی
ازموینې په ورځ هم همداسې تعادل نه کار اخلي که نه هلته بیا جدي وایي څوک نه پرېږدی چې خبرې وکړي
فرشته جانې تاسو د ازموینې خبره وکړه نو زه روزمره خپل هغه درس ورکوم او هغوی ته همیشه د سوالاتو موقع او نور مختلف ترینینګونه ورته جوړوم نه تنه د صنف موضوع سی او په مختلفو هغه باندې مو کار کوو خو د ازموینې پر ورځ هم ما وایي چې تعادل نه امتحان جدي نیول کیږي ځکه هغه قانون او قواعد چې دي باید حتما مراعات شي او ماته د شاګرد روزمره ډیر زیات مهمه ده بعضې زده کوونکي دي چې هغوی په روزمره کې ډیر زیات لایق دي او خاص استعدادونه لري خو د امتحان په ورځ یو مشکل ورته پیدا کیږي هغوی نشي کوی چې مثلا پارچه په سمه توګه حل کړه نو زه یې پارچه د روزمره اخلاقو نه مثلا د درس نه د تشریح نه هغه کوم مثلا ترینینګونه چې دوی ته ورکول کیږي او د روزمره جوړوي د هغو په اساس باندې مخکې ځم
کله جدي شوي نه یې د کوم زده کوونکي سره که کومه خاطره مو راته ووایې جدي چلند مو کړی ځینې وخت استادان وایي اړتیا ده چې دا کار وشي
جدي کېدل نه زه خو تر اوسه پورې زما دومره زیاته تجربه هم په دې بخش کې نشته ده او یعنی کم وخت کېږي د یو کال کېږي چې ما تدریس شروع کړی دی په مختلف پوهنتونونو کې هغه د قابلګۍ نرسنګ پوهنځۍ ته او همچنان ټکنالوژي طبي پوهنځۍ ته درس ورکوم نو تر اوسه پورې داسې کومه لس سره نه یم پېښه شوې چې زه ډېره زیاته جدي شم او یا په غوسه د صنف نه اوسم
بله نن سبا ډېر ځوانان په بېلابېلو ادارو کې په راس کې دي یا هم د استادانو په توګه دنده ترسره کوي د افغان ځوانو ښځو یا نجونو لپاره څه باید وشي چې دوی وکولی شي په رهبریت کې راشي مدیریت ته راشي یا وکولی شي چې حداقل یو صنف یوه ډله رهبري کړي
فرشتونه زه باید تاسو ووایم چې افغان میرمنې کوم استعداد او کوم لیاقت چې لري هغه هیڅوک هم شاید ونه لري نو مهمه دا چې هغوی په ځان باندې باور ولري، په ځان باندې باور کېدلی شي چې انسان تر ډېر لوړ موفقیت غلو ته ورسوي. نه تنها په صحي بخش کې، بلکې موږ ځوانو میرمنو ته، ځوانانو ته په هر بخش کې ضرورت لرو، هغه که ژورنالیزم دی، که طب دی، که انجینیري ده، په مختلفو بخشونو کې موږ ورته ضرورت لرو. نو له دې نه هیله مې دا ده چې خپل استعدادونه وپیژنئ. کله چې تاسو خپل استعدادونه وپیژنئ او تاسو وکوئ شئ چې د هغه دپاره کار وکئ، زحمت وباسئ، کوشش، بس دوستان دي وایي چې موږ دغه غوښتنه لرو چې دې ته ورسیږو، مګر د هغه دپاره، د هدف دپاره که موږ وغواړو ورشو او مخکې لاړ شو، کوشش وکړو. کوشش تر ټولو زیات مهم دی، او په ځان باندې باور، چې موږ باید په ځان باندې باور ولرو. او هیڅ شی هم په دې دنیا کې نشته چې ناممکن واوسي، او موږ د ناممکن کلمه د خپل ذهن نه باید لرې کړو. یعنی زه له دوی نه دا هیله لرم چې تاسو په هر بخش کې چې استعداد لرئ، خپل ارزښتونه په هر برخه کې، تاسو خپل هغه خواهشونه که غواړئ مثلا پوره شي، د هغې لپاره کار وکئ او زحمت وباسئ.
ډیر ښه اغلی هوتک رضو، تاسې راته ووایئ چې په لغمان کې کله چې تاسې هلته سفر کوئ، معمولا د ښځو سره مخ کیږئ، څه تاسې هلته وینئ، کوم څه دي چې په ښځو کې مو لیدلی دي یا د هغوی استعداد جرأت دی چې تاسې ته یې خوند درکړی، او کومې ستونزې د دوی په ژوند کې موجودې دي؟
ستونزې خو ډېرې زیاتې هغه ښځې چې په لغمان کې دي یا په عموما نورو ولایتو کې دي، ستونزې خو هغوی لري، ځکه چې هغوی هم د کور کار کوي، هم ورسره مالداري شي کنه بهر، او هغه د کرنې کار چې د هغوی خاوندان کوي، دوی هم په هغه شارو کې ورسره مرسته کوي. او تر څنګ یې په استعداد به زه درته دا وایم فرشته جانې، چې دوی ډېر ښه استعداد لري. دغه پیپسیانې چې دغه اوبه چې موږ څښو کنه، د دوی په سر چې د بوتل نه دا واړه واړه سرونه دي، دغه سرونه دوی اخلي او په پټوټه باندې ایږدي، او بیا په نخچې باسي، بیا په غوي باندې خیسته دوخ کوي. دوی
لاسي صنایع
ډېرې لایقه دي. یوازینی شی چې د ما ډېر خوښ شو، چې یعنی د بوتل د سر نه دوی استفاده کوي، او ډېر خیسته یو لباس ماته هم جوړ کړی و. یعنی ظاهرانه ورته پاتې شوم چې کار سړی هغې ته وګوري که نه، نو اصلا باور به یې ونه شي چې دا د لاس کار دی. دا هم یو استعداد دی. او همداسې نور کارونه، دوی دا ګیلاسونه جوړوي د مری، یا دغه لاسي ګنډل دی، نو کار دوی ډېر ښایسته کوي، استعداد دی. یعنی تر څنګ چې دوی مالداري کوي، د کور کار کوي، لاسي صنایع کې ډېرې تکړه دي، ماشاءالله.
ښځې هلته په مالدارۍ هم بوختې دي،
بوختې دي واقعا، چې ستونزو سره مخ دي.
ځینې ځایونو کې مثلا ځینې مېرمنې چې په مالدارۍ او په کرنې باندې بوختې دي، ډېر کله هغه کوم محصولات چې د ځمکو نه لاسته راوړي یا د مالونو نه لاسته راوړي، پیسې د دوی جیبونو ته نه ځي، ډېر کله د نارینهو لاسته ورځي، او هغوی د دې مدیریت په لاس کې اخلي.
دا ستونزه ډېره ده فرشته جانې، او لامل باندې تاسو هم پوهېږئ، موږ هم پوهېږو چې د تعلیم کچه یې ټیټه ده. اصلا دوی د خپل هغه حق نه خبر نه دي چې دوی څه حقوق لري، که دوی چیرته پوه شي چې یعنی کوم کار چې موږ کوو د هغې هغه صلاحیت او هر څه زموږ په غاړه دي، او هغه عاید چې د هغې نه په لاس راځي د دوی د کار نه، باید خپله دوی ته ورکړل شي. خو اصلا هماغه د تعلیم کچه یې ټیټه ده، اصلا دوی خبر نه دی بیچارهګانې کار کوي، او نو خبر نه دی چې پیسې د چا جب ته سي.
دا په بیلابیلو ولسوالیو کې ده کنه؟ په ټول لغمان کې په ډیرې سیم کې دا لیدل کیږي. په ښار کې
خار خو نه لري، مرکز لري، مرکز او ولسوالۍ لرو. یعنی زه تر لنګاره پورې هم تلیم، نو دغه ستونزې ما هلته لیدلې دي، د مرکز نه میرتلم نه نیولې تر لنګاره پورې، تر دولت شاه پورې دغه ستونزې لري. ځینې موږ او تاسو ژورنالیستان ډېر ولایتو ته تللي، یوازې مثلا زه بامیانو ته هم تلیم. هلته تاسو وګورئ چې مېرمنې څومره پیشرفت کړی ده، او ډیر وخت هغوی ډیر آزاد دي. مثلا یو ولایت د بل ولایت سره تفاوت لري، نو چې څنګه کله چې زه ګورم خپل ولایت ته، مشرقي ولایت ته، یا ننګرهار ته، یا کونړ ته، او چې کله بیا ګورم بامیانو ته، مزار ته، نو ډیر زیات تفاوت لري.
اغلی بدری ما غوښتل چې تاسو نه هم دغه یو څه پوښتنه وکم. تاسو وردګو ته تللی یې میدان وردګو ته، هلته مو څه لیدلی دي؟ آیا میرمنې لاسي صنایع هلته هم کاروي که نه؟ د هغوی دود بل دی، د هغوی استعدادونه بیل دي.
فرشته جانې، د شهزاده جانې د خبرو په تایید سره باید زه ووایم چې زموږ کلیوالې مېرمنې کوم چې په ولایتونو کې ژوند کوي، هغه که په میدان وردګ کې دي، که په لغمان کې دي، کونړ کې، کندهار کې، په ټولو ولایتونو کې، هغوی ډېر خاص استعداد لري. خو متاسفانه داسې موقع نه ده ورته پیدا شوی چې هغوی د دې نه ګټه واخلي. او زه هم کله چې هغوی کارونه هلته ګورم، او د هغوی مثلا دومره زحمات چې خامک دوزی، آینه پټول، تاشمار او دا مختلف کارونه ترسره کوي، خو زما د ربش د ښځو د وزارت چې په کابل کې ډېره زیاته توجه کوم، زه له هغوی نه دا هیله لرم چې تاسو باید د ولایت په ښځو باندې هم زیات مثلا تهید ولرئ. په کابل کې زیات پروژې زیاتې اخیستل کېږي، د میرمنو په لاس کې وي او د میرمنو لپاره کارونه کېږي، خو ولایت ته هیڅ توجه نه کېږي. یعنی هغه پټ استعدادونه چې په ولایتونو کې دي، راځئ د هغو دپاره باید کار وشي او هغوی ته زمینه مساعده شي. نو که هغوی لپاره یوه ښه زمینه مساعده شي، زه مطمئن یم هغوی هر یوه یې کولی شي یوه ښه تجاره وسي او د خپل لاس په زحمت باندې ځان ته بهترینه زندگی جوړه کړي.
بله، د میدان وردګو په اړه ووایه، هلته میرمنې اوس څومره په اداراتو کې کار کوي؟ ستاسو په نظر کله چې تاسو هلته ځئ، څومره میرمنې ولیدلی چې کار کوي یا تعلیم کوي؟
فرصتونه د خراب شرایطو او د امنیتي ستونزو له کبله متاسفانه هلته کمې ښځې په رس کې دي. یعنی کم میرمنې دي چې هلته کار کوي، خو په روغتونونو کې شته دي، قابله ګانې، نرسانې، ډاکټر صاحبانې شته دي کار کوي، مګم د یو سری غلطو رواجونو له کبله او متاسفانه دو خطر نه چې هلته په زیاتره ځایونو کې امنیتي حالت خراب دي، میرمنې زیاته نشي کولی د کور نه بیرون شي، او که بیرون هم شي بعضې مشکلات پورته اوسي. خو په روغتونونو کې او په نورو ادارات کې شته دي، اوس خوشبختانه ویلی شم چې مصروف دي کارونه دي.
روغتونونو ته کله ورغلی یې؟ لیدلی مو دي چې هلته څنګه دي؟ آیا لا هم ښځې د قابله یا هم د ډاکټرانو د کمبود سره مخ دي که نه؟ ښه دی، اوس وضعیت ښه شوی؟
د مخکني وختونو نه اوس شکر د خدای دی ښه دي. یعنې موږ یو دوه روغتونونه هلته کتلي دي، خو یوه خبره ده چې هغوی دوامداره ترینینګونو ته هم ضرورت لري. یعنی که دا زمینه ورته مساعده شي چې هغوی راشي کابل په مختلفو روغتونونو کې ترینینګ وګوري، شته دي. یعنی د مخکې حالت نه موږ اوس ویلی شو چې وضعیت بهتره دی، او هلته ښځینه کارکوونکي، صحي ترینران اوس شته دي.
څومره تاسو تللي دغه ولایت ته؟ او هلته آیا ښځې له ګواښ سره مخ نه دي کله چې کار کوي، یا هم ځینې نور کلتوري ستونزې څومره خنډ ګرځي د کار
پر وړاندې؟ فرصتونه زموږ جامعه هم در رقم ده چې کومه ښځه چې بیرون ته ځي کار کوي، یو سری مشکلات ورته شته دي، هغه حتی که موږ کابل هم وښیو. نو موږ داسې نشو ویلی چې نه نشته دي، مشکلات شته دي او وجود لري. خو کومې میرمنې چې مثلا په روغتونونو کې کار کوي او بیرون ته ځي، زیاتره اوس تهدید نه لري. یعنی هغوی بیرته د خپله د دوی لپاره کار کوي، د خپلې جامې لپاره کار کوي. او بل دا چې موږ باید همدغسې زیاتې په دې بخش کې میرمنې ولرو، تر څو د خلکو نور هم باور زیات ورباندې وشي چې دوی جامې ته کار کوي، ټولنې ته کار کوي. او زه دا ډېره بهتره بولم چې مثلا د دوی میرمنې که یوه ډاکټر ته ورشي، هېڅ وخت هغه نه قبلوي، مګم که یوه ښځینه صحي ترینر نه مشوره واخلي او هغوی ته ورشي د معاینې په خاطر او کار یې هغه ترسره کا، نو دا هم د هر څوک غواړي. نو اوس شکر د خدای دی زیات تهدیدونه د دوسیې کارکوونکو لپاره نشته دي.
بله، اغلی هوتک، تاسو د لغمان یادونه وکړه چې تاسو هلته ورځئ او د خلکو سره لید کاته هم کوي، آیا کله د ستونزې سره نه یې مخ شوي؟ ځینې کسان وایي چې، یا ځینې میرمنې وایي چې کله کار پیلوي یا کله هم د کار په جریان کې وي، د ځینو کلیوالو لخوا ورته خنډونه جوړیږي، د کلتوري ستونزې مخه نیسي د کار. تاسو څنګه
مننه فرشته جانې، ما تاسو ته ویلی چې ما په پېښور کې ژوند کړی ده او پېښور نه کله چې موږ راغلو کابل ته او کابل نه بیا راغلو راستن کابل کې اوسېدو موږ او د کابل نه زه لاړم یو رسانۍ نه مې پایل وکړ او هغه لومړۍ خپرونه هم زما د تصویري وه یعنی تلویزیون کې وه یعنی زه په کابل کې وم خو هغه ستونزې چې ما ته په لغمان کې جوړې شوې هغه ګواښونه هغه اصلا د ماده یاد نه وځي نو زه دا فکر کوم که زه چیرته په لغمان کې وای نو زه به ته څنګه ستونزو سره مخ شوې وم واقعاً چې د ښځو رنګ ډېر رول کمرنګی دی په لغمان کې الینګار خو تاسو ته معلوم دی چې امنیتي وضعیت ډیر خراب دی همداسې علي شنګ او همداسې دولت شاه یعنی یوازینۍ ولسوالۍ چې پکې په امن کې دغه د کرغۍ ولسوالۍ ده چې زه هم دهمغه ولسوالۍ نه یم خو په دې ولسوالۍ کې به بیا هم تاسو مېرمنې پیدا نه کوي چې په دولتي ادارو کې دوی کار وکوي یعنی ګوره که نه هلته امنیت هم شته خو
څه ده ستاسو په نظر
دودونه رواجونه همدغه پخوانی زاړه فکرونه پاتې دي چې ښځه یاد کور ده او یاد ګور ده د هغوی همغه خبره باید جلۍ په کور کې پیدا شي او لویه شي او د کور کار وکړي او بالاخره واده شي ماشوم نړۍ ته راوړي او سړیان یوازې حق لري نو چې تعلیم وکړي او یو سر ته ورسیږي همغه پخواني دودونه پاتې دي نو د ما په نظر دوی دپاره باید څنګه چې مخکې مریم جانې وویلې د ښځو چارو وزارت هیڅ کار نه دی کړی دا خو ارز کې ما په تلویزیون کې ویلی دي اصلا ولایتو ته کار نه کړی دوی باید کانفرنسونه جوړ کړي میټینګونه جوړ کړي ورشي ولایت ته دوی دلته بیغم ناست دي هغوی د حال نه خبر نه دي کله چې په کور کې ستونزه وي او یو څوک وایي چې زه ستونزه لرم ستونزه لرم نو که یو بل څوک ورته د باندې نه دننه ران شي هغه به په ستونزه څه پوه شي نو اتمان باید یو څوک ورشي چې د دوی ستونزه وګوري چې تر څو د نږدې نه دوی ستونزې حل شي
ستاسې پر وړاندې چې کومې ستونزې تاسې وویل چې کلیوالو مو رامنځته کړي وي هغه څه وي معمولا په څه شي یې تاسې ګواښلی
مثلا دوی ته یوازینی ننګ دا درېده چې څنګه یو جلۍ باید د تلویزیون مخې ته کښېني او دا خو د موږ غیرت ده دا د موږ ننګ ده هغه په عامیانه ژبه خو موږ غږېږو که نه بس دا ترونه او ماماګان چې تاسو سړیانو ولیدلی یوازې موږ غیرت مو د منځ نه وي وړو داسې مو کول نو دوی ته همیشه د ما جواب دا و چې تاسو غیرت دام ده که نه چې تاسو په کور کې کښېنه لورګانې کښېنوئ بیا باندې جنګونه کوي لورګان بیا بې ګناه بې خطا بیا په بدو کې ورکوي د تاسو غیرت خدام ده هغوی دپاره خو بیا موږ ښه پوره جواب درلوده خو ستونزې راته ډېرې راولاړې کړلې خو یوازینی حمایت چې و هغه زما د کورنۍ وو مننه کوم همیشه د ما کورنۍ د ما مور د ما پلار تل تر د ما د شا ولاړو او حتی دوی نه غوښتل چې موږ مکتب ته لاړ شو یعنی د موږ په د خاندان کې ډېرې کم نجونې دي چې اوس مکتب ته ځي دا اوس چې دا درې کاله په تېرېدو شو نو اوس یو څه ذهن روښانه شوی ده او هغه ماشومان یې اوس وړې وړې په ډېرو دغه چې هغه ورته چا خبره موږ زارۍ کړي دي هغوی اوس مکتب ته شاملې کړي دي او اوس نو لږ بېکار شروع ده نو په دې هیله چې لا زیاتې شي
بله آغلې بدرې معمولا کله چې په افغانستان کې یوه نجلۍ طب پوهنځی انتخابوي او هغه وایي ډیر کله کورنۍ په دې کې نقش لري آیا ستاسې هم د کورنۍ په خوښه مو طب پوهنځی انتخاب که نه خپل خوښه مو وه
فرستتنې د ټولو مسلکونو په احترام سره باید دا ووایم چې طب هغه مقدس مسلک دی چې یعنی کار د هغو اسیب لیدونکو خلکو سره دی یعنی کوم کسان چې ډېر مهربانۍ ته ضرورت لري شفقت ته او احترام ته او تداوی ته نو فرستتنې ما خپله هم شوق درلودله چې په دې بخش کې کار وکړم زما خپله هم هیله وه چې ورځ وکولی شم زه د ټولنې ته د دغه مسلک ته طریقه خدمت وکړم او کار وکړم او ما خپله طب متوسط لوستلی دی د کابل طبي پوهنتون څلور کلنه پوهنځی او زه غواړم چې په همدغو مسلک کې نوره هم مخکې لاړه شم کار وکړم د ټولنې لپاره مې مخصوصا هغه مورګانو ته او هغه ماشومانو ته چې واقعا همدردۍ ته ضرورت لري او د هغوی دپاره باید کار وشي دا اوس ډېر زیات کسان دي چې حتی سی خدمات هغوی ته نشته دي زه نه تنها غواړم په کابل کې بلکې په ولایتونو کې د هغوی لپاره کار وکړم مخصوصا د مورګانو او ماشومانو دپاره
څنګه غواړی کار وکړي؟ آیا همداسې رسمي روغتونونو کې غواړی چې دنده ترسره کړي که نه کوم پلان هم لري چې شخصي کاروبار د دوی دپاره پیل کړي یا ځینې ترینینګونه رامنځته کړي د ښځو او ماشومانو دپاره؟
فرشتجانې زه غواړم هم رسمي کارونه وکړي، لی سره وګورم، له نږدې نه او مشکلات یې واخلم. هم غواړم د عامه پوهاوي لپاره کار وکړم. موږ متاسفانه کله چې یو دوه ترینینګونه په ولایتو کې دایر کړل، زموږ هلته زیاتره خلک یې دا رقم ته و چې هغوی د پوهاوي سطحه یې ډېره زیاته کمه وه. هغوی د ایچ آی وي، هپاتایټس بي او یا هم د ډېر عادي ناروغۍ په هکله او د خپلې حفظ الصحې په هکله هم زیاتره معلومات نه درلودل. زه غواړم د عامه پوهاوي لپاره کار وکم او که نور هیڅ هم ونه وسي دغه عادي ترینینګونه لکه صحیح کومکونه چې موږ څرنګه دی و مریض څه کوی شو په عاجلو حالتونو کې څنګه کوی شو او ترینینګونه ورته دایر کړم، جوړې کړم او هلته کار وکم. زه خپله د وایپر شبکې غړي هم یم چې د هغوی د طریقه موږ څو په ولایتو کې نجونو ته هلکانو ته صحیح مشورې ورکوو، کوم مشورې چې مخکې له واده نه ورکول کېږي د مختلفو ناروغیو په هکله لکه ایچ آی وي چې ډېر زیات خطرناک دی او د نشې کو زیانونه چې د اوس زموږ متاسفانه څومره ځوانان په غوی باندې اغشته دي. نو غواړم په همدغه بخش کې د هغوی لپاره کار وکم او مختلف صحي ترینینګونه هغوی لپاره دایر کړم.
نن د اختر دویمه ده، تاسې آیا نن هم په دنده کې وئ که نه؟ نن روزګار وئ چې ومو کولی شئ په خپرونه کې هم ګډون وکړي؟
فرشته جانې، نن زه له دندې نه رخصت وم او په کور کې مېلمانه هم وو، خو ستاسو احترام زیات دی او راغلم برنامې ته ستاسو لپاره او د خپلو هیوادوالو لپاره او یو ځانګړی اختر مبارکي هم سلام د خپلو امنیتي ځواکونو ته ډالۍ کوم چې هغوی شپه ورځ زموږ لپاره کار کوي او هغوی زیاتره اختر شاید د خپلو کورنیو سه هم نوي لمانځله یو نوی تبریکي ورکړې وي. نو هغوی ته غواړم سلامونه نیکې هیلې تقدیمې کړم. هیله لرم چې زموږ په ګران هیواد کې بالاخره تلپاتې سوله راشي او ټول په خوشحالۍ سره ژوند وکړي.
امين. ویاړ مو یې اغلی هوتک، استاس نمیم غوښتل چې پښتنه وکم چې نن څنګه تاسې وزګار وئ که نه؟ د کار نه راغلی، کار مو لا تر اوسه مو هم کار ترسره کوو او نن هم مصروفیتونو کې وئ رسمي دنده؟
نه، خوشبختانه نن خو زه رخصت وم او میلمنو سره وم، په خاصه توګه چا خبره زه لږ څه شوخه یم او ملګري مې هم ډېرې دي، نو دا ټول ملګری مې رابلل وي کور ته او بالاخره نو تاسو خبرونه مې هم په یاد و چې باید زه دلته راشم. هغوی راته ویل چېرته ځې؟ مالې زه ځم خبرونه همدا اوس به یوري خبرونه، سلامونه ورته ډالۍ کوم او د اختر مبارکي بیا هم ورته وایم. ما ته ویل چې د اختر مبارکي به راته وایم. مالې د اختر مبارکي خو مې کور کې درته وویلې وای، نه د رادیو د تاریخ نه به راته وایي، دا وایي بیل خوند لري. نو دا د اختر مو بیا هم مبارک شه. او نن هغوی سره ومه دا د خبرونې ته راغلم. نو
که راته ووایې چې ستاسې به پلانونه څه وي؟ موږ اورېدلي دي چې ځینې مدني فعالیتونه هم ترسره کوي په رضاکاره توګه.
بلکل، موږ یو سازمان لرو د افغانو ښځو په نوم باندې یو سازمان دی او په هغې کې زه غواړم چې دغه ښځو ته کار وشي چې دغه ولایت کې دي، په خاصه توګه دوی باید خپل حقوقونه خبر شي. ځکه ډېری ښځې دي چې تر اوسه پورې حتی داسې ښځې دي چې مهر نه پېژني، تر اوسه پورې د مهر په نوم نه پوهېږي. یو څوک مې ولیدل څه کورنۍ ستونزې یې درلودلې، هغې ته نو خاوند نه جلا کېدله. ما ورته وویل چې ته اوس جدا کېږي، یعنې طلاق اخلې، نو تا مهر څونه ده؟ هغه نو وایي چې هغه څه دي. نو ما ورته وویل چې ته څنګه نه پوهېږې؟ مهر کله چې تا نکاح تړل کېدله نو ته چېرته وای؟ هغه نو راته وایي چې هلته خو مې پلار موجود و، زه نه وم. نو یعنې ډېر د افسوس ځای ده او د موږ واقعا چې هغه خلکو ته د شرم ځای ده چې هغه د مهر په پوهولو باندې یو جدۍ نه پوهوي، که نور د تعلیم نه ورکوي، حتی هغه اسلامي تعلیم خو ورته ورکوي، هغه د مهر هغه حقوق ورته ور وښيي چې هغوی باید په دې پوه شي چې څنګه ژوند وکړي. نو زموږ موخه به همدا وي چې یو څه وکړو چې دغه ښځې په حد اقل همغه خپل حقوقو باندې لږ ذره پوه شي.
بله، اغلی بدري، ځینې مېرمنې دي په درې ورځې د اختر هم په دندو کې ترسره کوي، په دندو کې مصروفه وي او بیا وروسته بیا هم رسمیات پیل شي. آیا تاسو سره هم کله داسې شوې دي چې درې ورځې تاسو مصروف وئ او وروسته دغه بیا هم رسمیت او رخصتي مو د اختر هیڅ نه دا اخیستي یا مو اختر د کلیوال سره نه دی لمانځلی؟
فرشته جانې، په یوید کې همداسې وشول چې زه درې ورځې د عید هېچېرته لاړم نه او مصروف وم، خو د کابل کې څوک ژوند کوي د هغو د مېرمنو زیاتره تر اووه ورځو پورې عید لري کوم اشتباهنه کوي. نو وروسته د درې ورځ نه بیا لاړلم خپل کاکا جان کور ته، ماماګانو کره مې او اختر مبارکي مې د هغوی سره وکړله. نو موږ زیاتره وروسته د درې ورځو عید نه هم کولی شو چې لاړ شو. نو که مصروفیتونه زیات وي، همدا اوس زیاتره خویندې تاسو او ګردی د دوهمه ورځ د مصروف یاستی او همدا اوس په روغتونونو کې په مختلفو ځایونو کې زموږ خویندې مصروفې دي په دندو باندې، چې هغوی ټولې زموږ ویاړ دي او دا ټولنه هغوی ته ضرورت لري. نو که نوکری ورنه کړي او کار ونه کړي داسې هم نه کیږي، ځکه که مېرمنه په جامعه کې او په ټولنه کې فعاله ونه اوسي، هغه جامعه د مېرمنو غږ به څوک پورته کړي؟
یعنی ضرورت نشته په مناسبه شرایطو کې هم کار وشي. ډیره مننه له اغلې مریم بدری څخه، صحی ترینر او د یو خصوصي پوهنتون استاد او لیکوال او ژورنالیست شازیه هوتاک، چې زموږ بلنه یې ومنله راغله سټوډیو ته. اغلې هوتاک، ستاسو لنډ پیغام به بیا هم ولرو په څو ثانیو کې.
نړۍ مننه تاسو نه چې موږ ته بلنه راکړه، او زموږ هیله همدا ده چې زموږ هېڅ ګران د افغانستان کې سوله راشي، د یو سولې په هیله. نو او په دې هیله چې دغه اختر ډېر په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیر شي، او بیا په کې د کوم انتحار او انفجار غږ ونورو.
امین. کور ودان ترنو اوریدونکو، ستاسو نه هم مننه کوم چې راسره ملتیا مو وکړه. خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. د ازادي راډیو نورې خپرونې هم واورئ. تل غد اوسئ. په الله مو سپارم.
افغانستان رفا د شذو لا پیاورتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شذو سره خبرې کوو. د مخکښو شذو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبرې